د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته خراغلې په سر کې هم د دې سات خبرونه د طالبانو د حکومت ټول والیان اول سوالان د درې ورځو لپاره کندهار ته وربلل شوی د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پانه یا په خاني ټوئیټر لیکلی دا والیان اول سوالان د ودری ورځنی سیمینار لپاره کندهار کې غونډ شوی د هغه خبره په دغه سیمینار کې والیان اول سوالان ته د حقوقي د کاری استقامتونو د قوانینو د تطبیق او خلک سره د خچران په اړه معلومات ورکول کیږي او ویناوي ورته کیږي مجاهد ندی ویلی چې دا والیان د طالبانو له مشر ملا هبت الله خونزاده سره ګوري کنه د طالبانو د حکومت ټول والیان داسې وخت کندهار کې جرګه شوی چې په دې ورسوي کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ لکتر لګا څلور ځله د بګرام اډې د نیولو په اړه څرګندونه کړې دي تر څنګه د طالبانو حکومت یې رونی په ټول هیواد کې د لکتر لګا دوه ورځې لپاره انټرنیټي او مخابراتي شبکې هم بندې کړې وي د طالبانو د کورنۍ او چارو وزارت ویلي غواړي پولیسو ته د وسنې رنجر موټر پر ځای نور موټر واخلي دغه وزارت ویان عبدالمتین قانی پر خپل ایکس پانه په دیاړه یو ویډیو پیغام کې دا خبرې کړې دي قانی ویلي د کورنۍ او چارو وزارت مشرتابه د پریکړه د دې لپاره کړې چې نوی موټر د افغانستان له جغرافي سره سازګار وي او لا اغیزمن تمام شي د راپورونو لمخې د افغانستان پولیسو سره یو وخت لک تر لګه شل زره رنجر موټر وي چې سلګونه د پرزو د کمښت ناسم ترمیم او ډیر نور عواملو په سبب کبال شوی هر رنجر لک تر لګه ډیر زره ډالر تمام شوی دی د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بریټ ویلي د افغانستان د راتلونکو په اړه په خبرو او پریکړو کې باید د هیواد خزي ځوانان او د بیلابیلو قومونو استازي هغه کې د هیواد دننه وي کې بهر اغیزمن رول ولوبوي بنت دا سرګندونه په جرمنی کې د افغانستان د لوی ملي چتر په نوم جوړ شوی غونډه کې په انلاین باندې کړې دي په سوریه کې نن د پارلمان د نوی غړو لپاره ټاکنې وشوې په ټاکنو کې عام خلک په مستقیمه توګه راي او نه ورکوي بلکې د هغوی شپږ زره استاد په خپل حوزو کې د خپل د خلکو په اساس توپ راي ورکړه تم د پارلمان دوا پر دریمه برخه لري د ټاکنو غوړه شي او یو برخه به او سنۍ ولسمشر احمد الشرع انتصابوي او د چک جمهوریت د پخوانی صدر اعظم په مشرۍ انو غوند د دغه هیواد پارلماني ټاکنې وګټلې بابش د اروپا د سنۍ سیاستونو او له اوکراین سره د پراخ مرستو مخالف د میلیارډر اندري بابش به د حکومت جوړولو لپاره لیوبل غوند سره ائتلاف کوي ځکه په یوازې د حکومت د تشکیل لپاره د پارلمان ګټل څوکۍ بسنه نه کوي دا وو خبرونه د خبری مجلې په نګدې نیم سات د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکي وایي د افغانستان په اړه بحثونه کې باید ټول خواوې شامل وي
خزی ځوانان مدني فعالان او د افغانستان بیلابیل اقشار هغه که په کور دننه دي او که اوسمال جلاوطن دي باید ټول د دې بحثونو برخه وي
د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغانستان کې خبريالان غلي کړای شوي خبريالان هم ویریدلي
دې خبريالان میاشتو د حکم نظام له خوانه بندن کیږي او دا په رسنیو او تبان سي او ډېر منفي اغیز اچوي
امریکا ویلي د غزې جګړه باید ژر تر ژره ودرېږي خو راپور نه وایي چې نن هم هلته جګړه شوې د افغانستان د کرکټ د لوبڅار احمد شاه پکتین ژوند او فعالیتونو ته هم کتنه کړې
د لوبڅاري سفر کله چې کرکټ لوبه په افغانستان کې شروع شو نو له هغه وخت نه زله کرکټ سره ومه لومړی ځل چې کنکورس د امپایر د لپاره دایر شو په کابل کې زه د هغه برخه ومه
او د خون کې نړیواله ورځ داسې مهال المنزل کیږي چې یو شمیر خون کې په افغانستان کې وای چې په کور کې نه ول شوی
منګ به برخې کړی ول وځي پیڅه دا دې د تاسو په سینې د خپګان زیدې
تر دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه تخراغ لیز اسد الله لودین يم تخنیکی چارې زموږ همکار شفیق یار مختوړي د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ویلي د افغانستان د راتلونکو په اړه په خبرو او پریکړو کې باید د هیواد خزي ځوانان او د بیلابیلو قومونو استاذي ګډون ولري ریچارډ بنټ پروند د سولې او ولسواکۍ لپاره د بین الافغاني خبرو اترو ملي کانفرنس په نوم یو ناسته په انلاین وینا کې په افغانستان کې د حساب ورکولو د میکانیزم پر رامنځته کېدو هم ټینګار وکړ. د دې ناستې نورو ګډونوالو په افغانستان کې د تلپاتې سولې، پراخې ولسواکۍ، ملي یووالي، د بشري حقوقو پر رعایت او د وګړو په یو شان مشارکته ورته نورو مسلو ټینګار کړی. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ ویلي، په افغانستان کې سولې، ډیموکراسي او ملي اجماع ته رسیدل یو لوړ او ارزښتناک هدف دی او ترلاسه کول یې په ټول شمولوالي او هر اړخیز مشارکت سره ممکن دی. نوموړي پرون شنبه د اکتوبر 4 د سولې ولسواکۍ لپاره د بین الافغاني خبرو اترو ملي کانفرنس ته په انلاین وینا کې وویل چې د افغانستان د راتلونکي په اړه په خبرو او پریکړو کې باید د دې هیواد ښځې، ځوانان او د بیلابیلو قومونو استازي حقیقت د هیواد دننه وي که بهر اغیزمن رول ولوبوي.
ښځې، ځوانان، مدني فعالان او د افغانستان بیلابیل اقشار هغه که په کور دننه دي او که اوس مال جلا وطن دي باید ټول د دې بحثونو برخه وي. دا اړینه ده چې د بشري حقوقو بحث او پریکړې په ټولو برخو کې یو شان واوسي او په ټولو برخو کې دا غږ یو ځای بدرګه شي.
نوموړي په افغانستان کې د حساب ورکولو او مسؤلیت منلو لپاره د یو میکانیزم در رامنځته کولو په اړتیا ټینګار وکړ. وی ویل معافیت هغه مهال رامنځته کیږي کله چې ناسم عملونه به سزا پاتې شي، کوم چې په خبره د سرغړونو د تکرار اساس جوړوي او دا هغه پدیده ده چې افغانستان للسی زوره هیڅ ورسره مخ دی. دا کانفرنس پرون شنبه د اکتوبر 4 په جرمني کې د افغانستان د لوی ملي چتر په قربتوب جوړ شو او پکې د سیاسي ګوندونو، ټولنیزو شوراګانو او مدني بنسټونو استازو او یو شمېر افغان شخصیتونو په حضوري او انلاین بڼه ګډون کړو. د دې ناستې د جوړونکو په وینا د افغانستان لوی ملي چتر یو خپلواک ائتلاف دی چې د افغانستان دننه او بهر د سیاسي، مدني او ټولنیزو ګوندونو او بنسټونو له لوري د سولې، ولسواکۍ، ټولنیز عدالت او د یو ګډ ملي دریځ درامسته کولو په موخه جوړ شوی. د دې ائتلاف د مشرتابه شورا یو غړي نجیب الله رحماني د ناستې ته په وینا کې وویل،
د دې ناستې هدف د کوم ځانګړي سیاسي جریان لپاره تبلیغات نه دي، بلکې د ټولو هغو حرکتونو لپاره د یو پلیټ فارم چمتو کول دي چې غواړي افغانستان له اوسني بحران ووځي او د سولې او ثبات په لور حرکت وکړي.
د مدني او د خوځو د حقوقو فعالې او د دین اسيوي ګډونوالي ناظمه نوین مومند ازادي رادیو ته ویل، د غډول ناستې د افغان خوځو انجونو د غږ او ریډو لپاره خدریس کیدای شي.
اتقسم پروګرامه
د غډول ناستې خوځو ته فرصت ورکوي چې راشي او خبري وکړي. کڅام له بده مرغه په افغانستان کې په اوسني وضعیت کې د دوی لپاره دا ناممکن ده چې خپل غږ پورته کړي، مګر موږ دلته چې په بهراني هیوادونو کې ژوند کوو او د خپل خلکو لمین سره اخلي او غوړو د غډول ناستې لاله د دوی حق او ستونزې تر نړۍ ورسوو.
رسولي اول سواکي لپاره د بین الافغاني خبرو اترو ملي کانفرنس په پریکړلي کې په افغانستان کې په دوامدار سولې او ولسواکۍ ملي والی د وګړو یو شان مشارکت، د بشري حقوقو او بنسټیزو ازادیو په ساتنه او په دې هیواد کې په متوازن بهرني سیاست ټینګار شوی. د ناستې ګډونوالو د غراز لملکور ملتونو وغوښتل چې د افغانستان د ملي او ولسی بهیرونو او جریانونو ملاتړ وکړي او د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره له زمینی برابرولو ډډه وکړي. د غراز د وی هر اړخیز او ټول شموله اصول ملاتړ ووسی او د بشري حقوقو د بنسټیزو ارزښتونو د دفاع لپاره عملی اقدامات وکړي. کاتون د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد د دې ناستې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې ویلي چې په بهر کې د طالبانو د حکومت ضد ناستې او کانفرنسونه د دوی په چارو هیڅ اغیز نه لري. طالبانو په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیتونه منع کړي او دغه ګوندونه د افغانانو ترمنځ په نفاق اچولو تورن کړي، خو دغه ادعاوي د افغان سیاسي ګوندونو لوري رد شوې دي.
و موردل چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ په جرمني کې د افغان سیاستوالو فعالانو یوې غونډې ته په انلاین ډول ویلي چې د افغانستان د راتلونکي په اړه هر ډول بحثونه کې باید د افغانستان ښځې، ځوانان، د بیلابیلو قومونو استازي او نور مهم کسان ځانونه وویني. دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان بیا له طالبانو د افغان خبریال مهدي انصاري د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې. امنیسټي انټرنیشنل په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو عدلي او قضایي سیستم په تیرو څه د پاسه څلور کلونو کې د خبریالانو او د دوی د نظام د منتقدینو د ځپلو او خاموشه کولو یوه پروسه پیل کړې ده. افغان خبریال مهدي انصاري نږدې یو کال مخکې د کابل له دشت برچی سیمې څخه ونیول شو او وروسته لومړنۍ محکمې د طالبانو پر ضد د تبلیغ په تور په یو نیم کال حبس محکوم کړ. یو شمېر افغان خبریالان چې اوس مهال په افغانستان کې کار کوي وایي چې د طالبانو لوري د خبریالانو په وړاندې ځپونکو سیاستونو سخت ډار کړی چې له عمله یې د دوی په کارونو منفي اغیز پرېښی دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د بخښنی نړیوال سازمان وایي د طالبانو حکومت غواړي د خبريالانو مدني او د بشري حقوقو د فعالانو د خپل سر نیونو او د جبري اعترافونو لاري د دوی आवाज غلې کړي. هیمنست انټرنیشنل په یو بیان کې چې له طالبانو سره د بندي خبريال مهدي انصاري نیول کېدو او له هغه د جبري اعتراف اخیستل کېدو ته په اشاره لیکلي چې دا خبريال لوي نادلانه محاکمه ورسته زنداني شوی. افغان خبريال مهدي انصاري تیر المریز کال د تلې په څلورمه د کابل دشتي برچی سیمه څخه ونیول شو او وروسته لمړنۍ محکمه د طالبانو پر ضد د تبلیغ په تور په یو نیم کال حبس محکوم کړ. په وروستیو کې طالبانو ته نږدې رسنیو د هغه یو اعتراف خپور کړ چې هغه په کې له جلاوطن رسنیو سره د همکارۍ په خبره اعتراف کړي. د افغانستان د خبريالانو مرکز د اکتوبر په 2مه د خغلی انصاري اعتراف یو جبري اعتراف بللې او په یو بیان کې د عدالتانه محکمې لوصول او د خبريالانو له حقوقو سرغړونه وبلله. د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې د افغان خبريال ژر تر ژره خوشي او هغه ته د مناسب درملنې مدافع وکیل او له خپل کورنۍ سره د منظم ملاقات حق ورکړي. یو شمیر افغان خبريالان چې اوس مهال په افغانستان کې کار کوي وايي د طالبانو لوري د خبريالانو په وړاندې ځپونکو سیاستونو سخت ډار کړی چې لامل یې د دوی په کارونو منفي اغیز کړي. په پلازمینه کابل کې یو خبريال چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط آزادي راډیو ته وویل
دا ډېر سخت وضعیت دی د افغانستان د رسنیو لپاره، ځکه چې هغه کوم خبریالۍ تعهد شوی د هغه ترسره کولو لپاره خبریالان به تل هڅه کوي، خو له بلې خوا نه دغه ویره هم د خبریالانو له منځ کې خپرېږي، ځکه چې ډېری خبریالان په میاشتو میاشتو د حاکم نظام له خوا نه بندن کېږي او دا په رسنیو او تبانسي او ډیر منطق اغیز اچوي.
نوموړی له طالبانو غواړي چې افغان خبريالانو ته د بیان حق ورکړي ترڅو خبريالان خپل رسالت په سمه توګه ادا کړي. د بخښنې نړیوال سازمان بیا په خپل تازه بیان کې خبرداري ورکړي چې طالبانو عدلي او قضایي سیستم په تیرو څه د پاسه څلورو کلونو کې د خبريالانو او د دوی د نظام د منتقدینو د ځپلو او خاموشه کولو وسیله ګرځولې. د عدلی او قضایي چارو یو شمیر کارپوهان هم وایي د یوې عادلانه محکمې لپاره اړتیا ده چې تورن کستا د ځان سپیناوي لپاره حق ورکړل شي. د تیر جمهوریت حکومت پر مهال د پکتیا ولایت د استیناب محکمې په خواني رئیس قاضي اسد الله زکی ازادي راډیو ته وویل
اساسي اصل په محکمه کې هغه ده چې د ټولو خلکو د سترسي یا لاسرسله عادلانه محکمې ته او عادلانه محکمه کله منترازي چې هلته اصول د محاکمې وي. په هر قضایي سیستم کې چې اصل د اصول د محاکمې نه وي هلته حقوق د متهم د مظنون دا نه پایماليږي او هغه محکمه بیا عادلانه محکمه نه وي.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد دغه نیوکو انتقادونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نکړه. دا په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته پر رسنیو او خبريالانو ګڼ محدودیتونه لګول شوي. که څومره طالبانو حکومت ویلي چې د شریعت پر بنسټ د بیان ازادي تجمن دي، خو افغان خبريالان وایي طالبان د هغه څه د خبرولو اجازه نه ورکوي چې د دوی له سخت د ریزی پالیسۍ سره په ټکر کې وي. افغان خبريالان وایي د طالبانو په حکومت کې معلوماتو ته لاسرسي په هر وخت سخت شوی او هر خبريال چې د سالم انتقاد په بڼه د حکومت په خلاف خبر خپور کړي له ګواښ سره مخ کیږي. د افغانستان د خبريالانو مرکز په افغانستان کې اوسنۍ وضعیت ته سخت اندېښنې وړبللې او ویلي دي چې په کابل، غزنی او پروان کې اوس مهال لک تر لک شپک افغان خبريالان له طالبانو سره د نامعلوم جرمونو په تور زندانیان دي چې باید ژر تر ژره خوشي شي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
روسل دې چې فلسطینی حماس ډلې په غزه کې د سولې د ټینګښت لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ پلان ته مثبت ځواب وایي. بیلابیلو هیوادونو د پرمختګ سټایل د حماس او اسلامي جهادي ډلو د ولسمشر ترامپ د طرحې ځینې برخې منلې دي. د اروپای ټولنې غړو هیوادونو ترکیه او اردن د ترامپ پلان او د حماس غبرګون سټایل دی. که څه هم امریکایي چارواکو له غډلې د امریکا ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویلي چې د غزې جګړه باید ژر تر ژره ودرېږي او هلته روان بمبارد ولاړ شي، خو راپورونه وایي چې نن هم په غزه کې جګړه روانه وه او څو ځایه بریدونه شوي. تفصیل له احمد تکلاور.
د اسرایل پوز وای چې لای هم د غزه په خار کې پوزي عملیات روان دي او د دې سیمه اوسیدونکو ته خبرداري ورکړی چې خپل مينو ته د نستنیږي. دا اعلان داسې محل کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون پر اسرایل غږ وکړ چې پر غزه بمباري سمدستي ودروي. ترامپ دا غوښتنه وروسته له هغه وکړه چې حماس او د اسلامي جهاد ټلو د اسرایلی ارغملو د خوشی کولو او د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ترامپ د وړاندې شوی پلان ځینې برخې ومنلې. پاین حال کې د غزې د ملکی دفاع ادارې ویان محمود بسال فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي دي چې په غزا کې بیگانه شپه ډیره سخته تیره شوه او اسرایلو لسګونه بمباري او د توپونو حمله وکړي. بسال چې ادارې د حماس تر ولکې لاندې غزا کې د ژغورنې عملیات کوي زیاته کړه چې د اسرایلو په بیگانه یو حمله کې شل کورونه ویجاړ شوي دي. د اسرایلو پوز ویلي دي چې عملیات د غزې په خار کې دي او د دې سیمې له اوسیدونکو څخه غوښتي دي چې خپل کورونو ته نه ځي. د پوز ویان د ګروال اوی خای ادرای پر خپل ایکس پڼول کل چې اسرایلی پوزیان له هم په دې سیمه کې عملیات کوي او د خلکو ستنیدل خطرناک کار دی. په غزا کې د اسرایلو په پرونه یو حمله کې لکتر لګه او یا کسان وژل شوی وو. ولسمشر ترامپ پرون پر خپل ټولنیزه شبکه ټروت سوشل ولیکل اسرائیل باید پر غزې بمباري سم دستي ودروي ترڅو یارغمل شوی کسان په خوندې او چټک ډول خوشی شي. حماس پرون مخام د ترامپ د شل فقره پلان ځینې برخې ومنلې او اعلان وکړ چې چمتو ده ژوندۍ او مړه اسرائیلي برمته خوشی کړي او د غزې د نږدې دوه کلنې جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرو تکینی خو دې ډلې د خپل وسلو د سپارلو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د حماس له دې اعلان وروسته ترامپ پر خپل ټولنیزه شبکه ولیکل چې دای باور لري دا ډله دایمي سولې ته چمتو ده. هغه پر اسرائیلو غږ وکړ چې پر غزې بمباري سم دستي ودروي څو اسرائیلي برمته په خوندې ډول را خوشی شي. د حماس یو جګ پوری چارواکي نن وویل دا ډله له همدې شبې د ټولو مسایلو د حل لپاره خبرو ته چمتو ده. د دې ډلې یو بل چارواکي وویل مصر چې مخکې هم د منځګړي رول لوبولای دی کولای شي د فلسطینی ډلو په ګډون د غزې دراتلونکو په اړه د یو کانفرنس کوربتوب وکړي. همدارس د اسلامي جهاد ډلې نن په یو بیان کې د ولسمشر ترامپ د پلان په اړه د حماس دریس تایید کړ.
اوریدونکو په یو بل نړیواله مسله کې تمکیګ خو هغه د سوداګرۍ او اقتصاد له ډګره خای د بیتکوین یا د ډیجیټل اثارو نوم اوریدلې وی خو لبای چې اوس څومره د خای زیات خبرونه وسی د دې اثارو ارزښت یو نوې ریکارډ ټینګ کړي. نور بیل نوریاس نوري وورو
د لومړي ځل لپاره د بیتکوین بایل یو سلو $15,000 واوخته او د نړۍ دغه تر ټولو زوړ او مشهور ډیجیټل آثار کریپټو کرنسی د یکشنبې په سهار د بیت سټمپ د راکړې ورکړې په پلیټ فارم کې تر یو سلو $15,400 پورې پورته شو. وروسته یې بیا یو څه راکم شو او نږدې یو سلو $15,000 ته ورسېده. د ډیجیټل په تر ټولو د لوړې بیې په دغو آثارو کې څوک پنګونه کوي؟ ویل کېږي لوی پنګوال د بیتکوین د پیر او پلور کاروبار کوي. کارپوهان د بیتکوین د دې نوې لوړې بیې څو دلایل په ګوته کوي. له یوې خوا د پنګ اچونې لوی بنسټونه اوس خپل پیسې په بیتکوین کې اچوي، که څه هم ځینې پخواني پنګوال بیا خپل بیتکوینونه پلور یا ګټه ترې اخلي. د جرمنی خبری آژانس د راپور لمخې د بیتکوین د بیې د لوړې دوه یو بل لامل دا دی چې تمه کېږي د امریکا فدرالي ذخیره د سود کچه نور هم راکمه کړي. داسې استدلال هم کېږي چې کله د دودیز پانګو لکه بانکي سپما او اسهامو سود ټیټ وي نو پانګوال د لوړ خطر منلو ته چمتو وي او بیتکوین ته مخه کوي. بدیلې پانګې لکه بیتکوین او همدارنګه طلا چې دودیز ارزښت لري د امریکا له روان سیاسي نامعلوم وضعیت څخه په تیره بیا چې فدرالي حکومت چارې ځنډول شوي ګټه پورته کوي. یو شمېر شنونکي د بیتکوین د بیې پورته کېدل د هغه له تاریخي سابقې سره هم تړیا وای. له 2014 او 2013 کلونو پرته چې په اکتوبر میاشتو کې بیتکوین یو څه ارزښت بایللی و، له 2014 کال راهیسې په څه باندې ولسیزه کې لیدل شوي چې هر کال په دې میاشت کې د بیتکوین بیا پورته شوی او همدا یې لده چې د بیتکوین مینوال هغې ته د اکتوبر میاشت هم وایي. د کوین مارکیټ کپ د راپور له مخې د بیتکوین د دې وروستۍ بیې په پورته کېدو سره د دې ډیجیټل آثارو د بازار ارزښت شاوخوا $2 تریلیون ته رسېدلی. په دې توګه بیتکوین لا هم د ډیجیټل آثارو په بازار کې چې ارزښت نږدې 4.3 تریلیون ډالر اټکل کیږي د پاموړ وندلري.
ل خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته د خونکي د ورځې پاړه په زړه پورې راپور لرو چې په افغانستان کې خونکي وایي چې اقتصادي وضعیت ښه نه دی او ځینې خزینه خونکي وایي چې لکاره ګوښه شوی. خو اوس راځو دې ته چې په هر ورزش کې د لوبغاړو او لوبې د کنټرول لپاره یو څوک شته چې لوبڅار، حکم، ریفری یا امپایر بولي. تاسو باید د لوبغاړو د فعالیتونو او بریاو په اړه زیات اوریدلی وي، خو د لوبڅارانو په اړه هم ډیر معلومات کم خپرېږي. افغانستان په بیلابیل برخو کې داسې لوبڅاران لري چې په نړیواله کچه ښه ځلیدلی دي. له دې ډلې یو هم د کرکټ لوبې لوبڅار احمد شاه پکتین دی چې له لسیزو راهیسې په دې برخه کې فعالیت لري او تر اوسه یې شاوخوا سلو نړیوالو لوبو کې لوبڅاري کړې. له ښاغلي پکتین سره زموږ همکارې مرکه کړې او په بنسټ یې دا راپور چمتو کړی چې د هغه په خپل غږ سره پیلېږي.
تقریبا سلو نړیوالو لوبو کې تر اوسه مهم رول نسیدي، لکه فیلډ امپایر، ټی وی امپایر په صفت باندې ما دنده تر سره کړې ده.
احمد شاه پکتین هغه چې د دې سلو مهمو لوبو له ډلې په آسیا جام کې د هند او پاکستان ترمنځ د پایلو به لوبڅار هم و. نوموړي سره مو خبرې د همدی جدي لوبې د لوبڅاري په اړه پیل کړې چې څو ورځې مخکې د میزان په شپږمه په متحده عربي اماراتو کې وشوه او هند پکې اتل شو. ښاغلی پکتین وویل
د هند او پاکستان لوبه خپل یو فشار لري، بیا په آسیایي جام کې لومړی لوبې نه وروسته د هند او پاکستان ترمنځ دوی روغبړ سره ونوکو ماحول هغه انوایرمنټ ډیر خراب شو، نو له دې نه وروسته دا لا نوره سخته وله. خو الحمدلله ما د هند او پاکستان دوه لوبې کې لوبڅاري وکړله، خیر سره لوبه ترسره شوله.
احمد شاه پکتین وایي د ټولو لوبو د لوبڅاري شمیر یې سلګونو ته رسیږي چې کورنۍ لوبې هم پکې شاملې دي. د ده په خبره تر اوسه په دې لوبو کې ورنه د لوبڅاري پر مهال داسې کومه لویه تېروتنه نه ده شوې چې له امله یې د لوبډلو یا لوبغاړو له نیوکې سره مخ شوی وي. پکتین د لوبڅاري په برخه کې د لسیزو تجربه لري او وایي چې کله په افغانستان کې د کرکټ لوبه پیل شوه دی له هغه مهال ورسره ملګری و.
د لوبڅاري سفر کله چې کرکټ لوبه په افغانستان کې شروع شو نو له هغه وخت نه زله کرکټ سره ومه. له 2002 کال نه راپېسته بیا چې کله د افغانستان کرکټ بورډ پلیټ ممبرشپ واخیستو د ای سی سی او ای سی سی، نو لومړی ځل چې کنکورس د امپایرنګ لپاره دایر شو په کابل کې زه د هغه برخه وم.
نوموړی وایي د لوبڅاري د لومړی او دوهمې درجې پروګرامونه هم لوستي او له 2012 کال راهیسې د لوبڅار په توګه نړیوالو لوبو ته بلل کیږي. احمد شاه پکتین کرکټ کې د ښه لوبڅار لپاره دا څو موارد ډیر مهم ګڼي.
د ښه لوبڅار لپاره درې شیان ډیر ضروري دي. لومړی باید دغه پرسنلټی شخصیت، دوهم فزیکی توانایی، او دریم په لوبې په اصول او قواعدو باندې پوهیدل، چون کرکټ ډیره مغلقه لوبه ده. د قوانین هم تقریبا 200 قانون لري او هر قانون بیلیر ماده لري. ورسره کمیونیکیشن ډیر مهم ده، نو دا شیان ډیر ضروري دي. دې لپاره چې باید یو کلوب سره اوسې
د دې ټولو لوبو په ځنګړي ډول د تست لوبو لوبڅاري چې 15 ورځې نه ده هغه هم د ګرمي موسم کې ګرانه بولي. وڅلوي کلن احمد شاه پکتین د پکتیکا ولایت اصلي اوسیدونکی دی. د زینو سنځو له عمله په حربي پوهنتون کې زده کړې نیمګړې پاتې شوې چې بیا یې لوبڅاري ته مخه کړې ده. پکتین وایي وخت په وخت افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د ښې کارګردګۍ له امله په مډالونو او ستاینلیکونو سره هم لمانځل شوی دی، خو په خبره یې دته تر ټولو لوی ویاړ دا دی چې لوبډلې، لوبغاړي، کرکټ پوهان او هم مینهوال یې له لوبڅاري راضي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
ازادي رادیو ډاٹ کام.
ازادي رادیو سلر وش ساته
اوریدونکو ک انټرنیټ لری زموږه پر وی پانه بسنه مکه وی زموږه د فیسبوک پانه در سره اخوخه کوي. د فیسبوک د پانه آدرس د facebook.com/azadiradio. پر دې سربیره د واتس اپ چینل کې هم ازادي رادیو د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او ویډیوګان درته کېږي. پر ټوئیټر یا ایکس شبکې هم د ازادي رادیو خبرونې موندل شي. د خبری مجلې د پای شیبو ته رسیدو روسای راپور اخلو هغه د خون کې نړیواله ورځ، خو افغان خون کې وای چې له بیلابیلو ننګونو سره مخامخ دي. د دوی لډلې د یو شمیر دولتي خونځي او خزینه خون کو ازادي رادیو ته ویل چې لدند ګوښه شوی او اوس جدي اقتصادي ستونزې لري. یو شمیر نارینه خون کې هم شکایت کوي چې ماشونه یې کم دي او د دوی د ژوند ضرورت نه پوره کیږي. دا شکایتونه په داسې محال کېږي چې نن د اکتوبر 15 د خونکو نړیواله ورځ ده. فیروزه عزیزی دا راپور پر چمتو کړی.
منګه به برخې کړی ولو چې پیڅه دا د تاسوب سره د خپګان زده
په کونړ کې د دولتي خوندي خونکو د چويلې تر نګدې یو کل راهي سي د طالبانو د حکومت لوري لدان دلري او اوس په کور ناشته ده. د دې موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل راپور کې نوم خور سي ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار په هندون له تعلیم او تربیه په هندي څخه د لیسانس په کچه فارغه او په خوندي کې د خونکو په توګه د درې کلونو راهي سي تدریس کاوه خو د دې خونکو په خبره اوس به برخلي کده. د خون کې وای چې اوسې په کورنۍ کې واز خسر دند لري او هغه هم خون کې دی چې د هغه په معاش د دوی اقتصادي ستونزې نه حل کی. بل خو د کابل د دشتبرچی سیمې اوسیدونکو او د یو خصوصي خونځي ایوي خزینه خون کې هم وویل چې مخکې په دولتي خونځي کې خون کې و چې له هغه ځای غوخه او اوس په خصوصي خونځي کې لښپګم ټولګي ښکته ځکه کوونکو ته تدریس کوي. خدا وایي چې هلته هم له ګڼو محدودیتونو سره مخ ده.
ستونزی مزخت زیادی دی خصوصا مخه زوده چه طولگی ده درد تک لپره دیر قیود آدی خی دولتی خونزیو که اکثریت خزینه استادان نیلیری او برزایی نوی کسان مارل کی گی
پا ارت وقت که اوش میرناری نخون که هموایی بلا بلا ستونزو سرمخ دی ده ننگرهار ولایت دسپینغر ولسوالی ده یو دولتی خونزی خون که چینه غختل راپور که نمخ پرسی ازادي راډیو ته وویل
هغه ستونزه دا مثال چې د خون کې ماش کم دی هغه عمره نغه نشي کولای د کورنۍ ضرورتونه نشي پوره کولای تر ټولو لوی ستونزه دا ده بعد ستونزه موجوده دی اوس مثال د خون کې چې د کری په کور کې اوسي هغه عمره ماش کم د دولت د خوانه ورکول کیږي په غیر ضرورتونه نه پوره کیږي. ما خپل ځان یې وزر 200 افغانۍ ماش دی 200 افغانۍ باندې چې د زموږ د کورنۍ د عمره ضرورت څه ضرورتونه چې دی هغه عمره خونه پوره کیږي ور باندې
د ستاکرو د برخې په هم پټولنه کې د خونکو مهم رول ته پکاتو له دوی نه په ملاتړ په ځنګړې ډول د خونکو د اقتصادي ستونزو په هواري چنګار کوي. له دې ډلې د زده کړو د برخې فعال فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
معلم خونکو په ټولنه کې ډېر مهم دنده ترسره کوي هغه دا ده چې هغه د نن او سبا نسلونو روزي دغه خونکو مخونځي او مکتب ده چې دغه ځنه د هیواد د پرمختګ ترقی سوکالی بنسټ او تهداب یې خدل کی او د افغانستان معلمین په ډېر شخص سره ایت کې د وظیفه ترسره کوي. یو غاړه اقتصادي ناخواله ټولنیز ناخواله مشکلات ډېر معلمین په محرومیتونو کې بې وزلي کې ژوند کوي په کار دا ده چې دغه اقتصادي حالت ښه شي معاشي حالت ښه شي او تخه معاش مقرر شي تر څو هغه وکولی شي په آرام ذهن ټول توان سره د نوې نسلونو د روزنې لپاره کار وکړي.
هڅه مو کړه په راپور کې د مرکزو یو خونکو د ستونزو غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد حمزه نظر ولرو خو نوموړي د راپور تر خبرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د دفتر اداري مرستیال عبدالسلام حنفي تیر کال د میزان په 14 یوې غونډې ته ویلي وه که دوی ته اسانتیاوې او امکانات برابر سي نو لومړۍ ډله به خونکي وي چې معاشونو کې به زیاتوالی راولي. نوموړي هغه مهال په دغه هیواد کې دسته خونکو شمیر 2015 یاد کړی و. نن د اکتوبر 15 د خونکو نړیواله ورځ ده. دا ورځ لومړی ځل د 1994 کال د اکتوبر په 15 د ملګرو ملتونو د ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو لخوا ونمانځل سوه. د دې ورځې لنمانځنې هدف د ښوونکو لوړ مقام ته درناوی او د دوی له حقونو او کاري شرایطو ملاتړ دی. خو د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ګڼو نورو مناسبتي ورځو تر څنګ د ښوونکو د ورځې لنمانځل هم منع کړي دي. د تیر لمریز کال په میزان میاشت کې هغه مکتوب کې چې یوه کاپي ازادي راډیو هم ترلاسه کړې وه او د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي لاسلیک پکې و. پکې راغلي و چې د ښوونکو د ورځې په شمول د هغو ورځو لنمانځل چې د اسلام په دین کې د هغه ثبوت نه وی راغلی او د غیر مسلمانو ایجاد وی د داشان رزو منزل دیات وزارت لخوا منسوی دی. د طالبانو حکومت کی وی سرچینه هغه مهال د دې مکتوب کراوالی ازادي رادیو ته تایید کړای و. په افغانستان کې مخکې دا ورځ له اوږدو کلونو راهیسې د 14 په درې منیټر منزل کېدله.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځخ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. هلا او احترامات تاسو ټول قدرمن او درنو زکون کو ته وړاندې کوم. هلا من دیم چې تاسو ټول درنه زکون کې برتر او غوښور او صحتمند اوسئ. شه د صحت چمې په تنوي درنو ګللی زکون کو لکه څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوندې نو افغان مشهور مېرمنې په پیژنو او د هغوی د ژوند په حق لبه بشپړ معلومات ترلاسه کو. درنو ګللی زکون کو لکه څنګه چې موږ تاسو تیر ورځ په لوس کې د یو اتلې زړوري افغان مېرمنې اړوند معلومات ترلاسه کړل. نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ټول درنو او خوږ زده کوونکو ته مې د همدغه سي افغانې زړوري پیاوړي او قهرمانې مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړی دي. هله من دیم چې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې راځو. مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم له تاسو ټولو خوږ او ګللي زده کوونکو نه هیله لرم چې باید خپل ځان سره خپل درسي مواد چمتو ولري تر څو دغه درسي موادو د لارې تاسو وکولای شئ خپل لوست په اسانه او ډېره ښه طریقه سره زده کړئ. اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې اولسم لوست موضوع حمیرا ملکیار سلجوکی ده. ولو چې حمیرا ملکیار سلجوکی څوک و، څه ډول شخصیت و او څرنګه یې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی دی او څنګه یې وکولای سوی خپله مینه د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ثابته کړي. ولو چې حمیرا ملکیار سلجوکی څوک و او څه ډول شخصیت و؟ حمیرا ملکیار سلجوکی د افغانستان یو وتلې ښځینه شاعره، ادیبه، پوهانده او د مشرانو جکړې سناتوره وه. ولو چې حمیرا ملکیار سلجوکی د افغانستان یو له نامتو وتلو افغانو ښځینه شاعرانو، ادیبانو او د مشرانو د جکړې د سناتوره توره وه. نموړی د محمد ظاهر شاه په وخت کې د سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو په ډګر کې فعالیت درلود. لولو چې حمیرا ملکیار سلجوکی نه یوازې د افغانستان د مشرانو جګړې سناتوره و، بلکې د دې ترڅنګ د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ یا هم د سلطنت په وخت کې په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو کې ستر فعالیتونه او خدمتونه ترسره کړي دي. د علامه صالح لدین سلجوکی میرمن و چې فیلسوف، شاعر او د علم خاوند و. یعنی په خپل حمیرا ملکیار سلجوکی د علامه صالح لدین سلجوکی میرمن و چې دغه صالح لدین سلجوکی په خپل هم یو شاعر او د علم خاوند و. د ژوند پیله حمیرا ملکیار په 1209 هجری شمسی کال د کابل په افغانان سیمه کې زیږیدلې. پلاری عبدالاحد خان ملکیار د هغې د عمر په دویم کال کې د یو حملې په ترڅ کې ووژل سو. بلوچي حمیرا ملکیار په خپله په 1209 هجري شمسي کال د کابل په افغانان په سیمه و چې په هغې سیمه کې زیږیدلې ده. پلار یې په خپله عبدالاحد نومېده او په هغه وخت کې عبدالاحد د دولت په چارو کې کار سرته رسوه، یعنی پوځي شخص و چې کله د 2 کلنۍ د 2 کلنۍ په وخت کې یې پلار د یو حملې په ترڅ کې، یعنی د یو عملیاتو په ترڅ کې ووژل سو. په هغه وخت کې پر هغه ځای باندې حمله شوې وه او د دې پلار عبدالاحد ملکیار په هغه حمله کې له منځ څخه ولاړې او ووژل سو. مور یې یو عالمه ښځه وه. د هغې د روزنې او تربیې مهمه دنده یې په غاړه واخیستل. یعنی مور یې نه یوازې چې پلار یې یو تعلیم یافته شخصیت و، بلکې د دې ترڅنګ مور یې هم یو باتعلیمه او باسواده ښځه وه چې په هغه وخت کې کله چې دا 2 کلنه وه نو د دې د روزنې او تربیې مهمه دنده یې په غاړه واخیستله او د دې روزنه او تربیه یې یوازې خپلې مور سرته رسولې ده. زده کړې او علمی پرمختګ په دې برخه کې هم درنو زکونکو د حمیرا ملکیار سلجوکی د زده کړو اړوند معلومات لولو چې څنګه زده کړې کړې دي او څنګه وکولای شوی په خپل زده کړو کې پرمختګ وکړي. حمیرا له وړکتوب څخه د خپل مور تر تربیت لاندې و چې د عربي او فارسي ژبو قواعد او اشعار یې زده کړل. یعنی حمیرا ملکیار سلجوقی د ماشومتوب څخه د خپل مور تر تربیه او روزنې لاندې و چې په هغه وخت کې خپل مور څخه په هغه وختونو کې د عربي پارسی ژبو قواعد او اشعار یې ترې زده کړل. نوموړي د قرآن کریم زده کړې بشپړه کړلې او د پوهانو ادیب د سترو کتابونو مطالعه یې وکړله. کله چې همیرا خپل د قرآن کریم زده کړې بشپړه کړلې، د قرآن کریم زده کړې یې پای ته ورسولې، نو د هغه څخه وروسته د پوهانو ادب د سترو کتابونو په مطالعه یې پیل وکړله او په دې برخه کې غوښتله خپل ځان ته پرمختګ ورکړي. تعلیم همیرا ملکیار سلجوقی روزنه د ماشومتوب څخه یې مور کړې ده چې د کلاسیک شعر، عربي او فارسی علوم یې زده کړي دي. یعنی د همیرا ملکیار سلجوقی روزنه چې مور سرته رسولې وه، نو په هغه وخت کې همیرا ملکیار سلجوقی د کلاسیک شعر، عربي او فارسی علومو په زده کړه کې مهارت پیدا کړه. د ځوانۍ په دوران کې یې قرآن کریم، عربي او فارسی ژبو احکام او قواعد ذکرل. یعنی کله چې دا ډیره زیات ځوانه وه، د ځوانۍ د عمر په مهال باندې عربي او فارسی ژبو احکام او قواعد زده کړله چې اوس مهال د وترو پوهانو له جملو څخه شمیرل کیږي. یعنی په هغه وخت کې د ځوانۍ په مهال کې د خپل ځان سره زیار زحمت وویستله، د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته ورسوله چې اوس مهال د افغانستان یو له وترو مشهور پوهانو له جملو څخه شمیرل کیږي. اخلاقی او علمی ځانګړتیاوې. نوموړي د ادب او شعر په برخه کې مشهوره وه. یعنی همیرا ملکیار سلجوقی ډیره زیاته چې مشهوره یا هم شهرت درلودله، هغه د شعر په برخه کې، د شعر او شاعری په برخه کې ډیر زیات شهرت درلوده. په کور کې د یو مینناکه مېرمنه، د خپل اولادونو لپاره مهربانه مور او د خپل خاوند لپاره یو غوره ملګری وه. یعنی داسې یو غوره اخلاق او شخصیت وو کوم چې په خپل کور کې یو مینناکه مېرمنې په توګه سره یک کریکټر درلوده، د خپل اولادونو لپاره یو غوره مهربانه مور او د خپل خاوند لپاره د ژوند یو بهترینه ملګری او دوست و. ټولنیز او سیاسي فعالیتونه د ښځو د حیات مشري وکړله. هند، سریلانکا او مصر ته سفرونه ترسره کړل. یعنی د ټولنیز او سیاسي فعالیتونو په ډګر کې هم د ښځو د هویت لوړولو لپاره، د هغوی د حقوقو د لوړولو لپاره، د هغوی د حقوقو په ترلاسه کولو لپاره، د هغوی مشري په توګه سره یې مختلفو هیوادونو ته سفر وکړه. لکه هند، سریلانکا او مصر ته یې سفرونه ترسره کړل. په مصر کې د خیرشه ګنې کارونو لپاره د کمال مډال یې ترلاسه کړل. او په مصر کې کوم دي چې کوم د خیر، د خیر او شګنې او مهرباني او حرمت کوم کارونه چې دي سرته رسولي و، نو د دې د خیر شګنې د کارونو له عمله څخه دي ته د کمال چې په هغه وخت کې یو له بهترینو جایزو له جملې څخه ګڼل کېدی چې یو مډال و، دغه مډال دي ترلاسه کړ په مصر کې. په کابل کې د یو جماعت جوړېدو چارې همیرا ملکیار سلجوقی نه یوازې دا چې په ادب او شعر په برخه کې ستر خدمتونه سرته رسولي دي، بلکې د دې ترڅنګ همیرا ملکیار سلجوقی په کابل کې یو جماعت هم جوړ کړی دی. همیرا ملکیار په کابل کې خپل کور ته سیرمه یو ښکلی جماعت جوړ کړی دی. یعنی د دې د کور ترڅنګ په یو نږدې سیمه کې یو جماعت جوړ کړی دی. دا کړنه یې د ژور باور ښکارندوی کوي. یعنی کله چې دغه جماعت جوړ کړي، دغه دې معنی ورکړي چې د دین او اسلام سره ډیره زیاته مینه درلودله او پر اسلام باندې ژور باور درلودي. همیرا ملکیار ژوند دین او ټولنې خدمت ته وقف وو. یعنی د همیرا ملکیار ژوند چې وو، ډیر زیات دین ټولنې ته او د ټولنې خدمت، کلتور او فرهنګ د خدمت لپاره یې وقف کړی وو. خپل ټول ژوند یې دغه کارو ته وقف کړی وو. یعنی د چې کوم هیله او ارزوګانې درلودلې، هغه ټول د خپل دین، د ټولنې او د خپل فرهنګ د خدمت لپاره وې. هغه لمړی نه د مخه د خپل میړه د قبر ترڅنګ د صالحین په شهیدانو کې د ځان لپاره یې قبر تیار کړی. یعنی مخکې له دې چې دا مرسي د مرګ څخه مخکې دی، خپل ځان لپاره د صالحین او په شهیدانو په حاضرۍ کې خپل ځان ته قبر د خپل خاوند ترڅنګ مخکې له مخکې تیار کړی وو. یعنی کله چې دا مرسوله د مرګ څخه وروسته دغه صالحین او شهیدانو په حاضرۍ کې د خپل خاوند څنګ ته شخص و. د ژوند ورستی کلونه یې. د شوروي اتحاد تر یرغل وروسته همیرا ملکیار لومړی هند او بیا امریکا ته کډواله شول. یعنی کله چې د شوروي اتحاد پر افغانستان باندې حمله وکړله او افغانستان د شوروي اتحاد تر یرغل لاندې رالی، نو په دغه وخت کې همیرا ملکیار لومړی هند ته سفر وکړه او وروسته د هغه څخه امریکا ته کډه شوله او هلته میشت شول. هغه په 1980 کال د امریکا د کالیفورنیا په ایالت کې اوپات شوه او هلته خاور ته وسپره شوه. کله چې دا په 1980 کال کې امریکا ته ولاړه، نو هلته په 1980 کال د امریکا په کالیفورنیا په ایالت کې اوپات شوله او هلته هم بیرته خاور ته وسپرل شوه. یعنی د میرمن همیرا ملکیار سلجوکي د ژوند په اړه کچیر موږ تاسو خلاصن معلومات ولوستله، هغه دا و چې همیرا ملکیار سلجوکي د افغانستان یو له غورو ادیبانو او شاعرانو له جملو څخه شمیرل کېدل، کوم چې پلار هم پخپل یو عالم وو او هم د دې ترڅنګ پلاری پخپل په پوسټ کې کار سره ترسوي. یعنی باسواده شخصیت وو پلاری، او مور یې هم یو تعلیم یافته ښځه وه. کله چې پلاری په دوه کلنۍ کې د چې کله دوه کلنه وه، د دې دوه کلنۍ په وخت کې پلار ووژل شو، نو د هغه وخت څخه وروسته د دې مور د دې د روزنې او تربیې دنده په غاړه واخیستله، او وروسته یې د دې د ژوند ټولې چارې د هغې په غاړه وې. په دغه وخت کې په دا دوران کې مور دې ته فارسي، عربي او د قران کریم په زده کړو کې ستر تربیه او روزنه ورکړه، او د دې لپاره څخه دی وکول سپلای شي د افغانستان د شوزو لپاره یو ستر او مخکښو مېرمنو له جملو څخه وشمیرل سي، او د هغوی د هویت او د مشري په خاطر یې د سریلانکا، هند او مصر ته ولاړل، او په مصر کې یې د خیر د شیګونو د کارونو په سر ته رسول سره د مصر هیواد له خوا څخه دی ته د کمال میډال هم ورکول سو. د کمال په نامه سره چې کوم میډال وو، هغه میډال هم دی تر لاسه کړل. یعنی دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس درنوز د کوونکو هیله ده چې تاسو د نن ورځې د درس څخه یو څه زده کړي وو. سی جی په یو څه باندې پوسی وی اس چې همیرا ملکیار سلجوکي څوک وو، څه ډول شخصیت وو، کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو، څنګه وکولای شو خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ثبت کړي. یعنی دا نه یوازې چې په سیاسي کار کې کارونه کې افغانستان ته خدمت سرته رسولي وو، بلکې د دې ترڅنګ په ادبي برخو کې هم خدمت سرته رسولي وو. په لومړي سر کې موږ تاسو ولوستل چې همیرا ملکیار سلجوکي شو په خپل د ملي شورا سناتوره هم و. نو موږ تاسو ټول په دې پوهیږو چې همیرا ملکیار سلجوکي نه یوازې چې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې د ګران هیواد افغانستان لپاره خدمت ترسره کړی دی، بلکې د هغه ترڅنګ په ادبي او فرهنګي برخو کې هم ستر خدمتونه د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي، چې بالاخره د شوروي اتحاد تر یلغر وروسته همیرا ملکیار دې ته اړ شو چې لومړی هند ته ولاړ شي، او وروسته د هند څخه امریکا ته کډه شي. او بالاخره په 1980 کال کې د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې وفات شول، او همالته خاور ته وسپارل شو. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې خلاص موضوع چې څه باید موږ زده کړي وای. اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو د کورنۍ دندې پر لور باندې. تاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده همیرا ملکیار څوک وه، څه ډول شخصیت وو؟ لومړی د دې سوال جواب به تاسو ټول درنه زده کوونکي پیدا کوي او په خپل کتابچو کې به نوښته کوي. دویم سوال، همیرا د کوم میډال مستحق شول اولی؟ تاسو به دغه کوم میډال چې دا مستحق شوی ده هغه به واځي کوي، او وروسته ته هغه څخه به لامل وایس چې ولې او په څه خاطر دا د دې میډال مستحق وګرځیدل. همیرا په کومو هیوادونو کې د شوزو د حیات مشري وکړل؟ تاسو ټول به دغه سوال جواب پیدا کوي او وګورئ چې تاسو څومره د همیرا ملکیار سلجوکي اړوند معلومات ترلاسه کړي دي، او څومره د دې ژوند په حق له پوهیږي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې د لوست پای دی. تر بل داسې داسې پرې چې زه تاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان شه وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکاله او احترامات به قبول کی قدرمنو درنو زکون کو یو زلبه هم تاسو ټول تشرف اس فهم د نن ورځې درس موضوع ته لمنده يم چې تاسو ټول درنه او ګللی زكون کې برتر او خجور او صحتمند اوسه شي د صحت چمې بم پتنې خوشو ګللی زكون کله کسرنګ چې مرستاس د نن ورځې لوستم افغان مشهور مېرمنو اړوند دي نو افغان مشهور مېرمنې وو پیشنه او د هغه د ژوند په حق به بشپړ معلومات ترلاسه کوم لکه څنګه چې په تیر لوست کې مرو تاسو د مېرمن همیرا ملکیار سلجوکیار باندې معلومات ولوستله چې مېرمن همیرا ملکیار سلجوکی څوک و څه ډول شخصیت و کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو د هغې د ژوند په حق مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې افغانې زړورې قهرمانې اتلې مېرمنې په اړه مې معلومات تاسو ټولو ته چمتو کړي دي هیله من دیم چې تاسو ټول درانه زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي یو ځل بیا هم یادونه کوم درنو زکونکو مخکې له دینه چې ستاسو لوست پیل کړم ستاسو ټولو درنو زکونکو سره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه باید شتون ولري تر څو د نن ورځې د لوست نوټ په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره واخلي او مهم کلمات خپلو ځانو سره نوټ کړي نو راځو درنو زکونکو اوس د خپل لوست پر لور باندې زموږ ستاسو د نن ورځې لوست اتلسم لوست موضوع ماسما عصمتي وردګ ده لولو چې ماسما عصمتي وردګ څوک و څه ډول شخصیت و کوم خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولای پیدا افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی ماسومه عصمتي وردګ زیږیدنه او کورنۍ زیږیدنه ماسومه عصمتي وردګ په 1910 کال کې د کابل د نوآباد افغانانو سیمه کې زیږیدلې بلوچی ماسومه عصمتي وردګ د افغانستان یو له هغو مېرمنو څخه وه کوم چې په 1910 کال کې د کابل په نوآباد افغانانو په سیمه کې زیږیدلې ده پلار یې عبدالخالق خان و د ماسومه عصمتي وردګ د ذکر په حق له لوچی ماسومه عصمتي وردګ څومره ذکر کړی دی او تر کومه حده پر یې خپل ذکر ته دوام ورکړی وو او څه ډول یو شخصیت یې خپل ځان څخه جوړ کړی وو لومړنی او منځنی زده کړې د ملالی لیسې څخه بشپړې کړې دي یعنی ماسومه عصمتي وردګ خپل لومړنی زده کړې د ملالی لیسې څخه بشپړې کړې دي د ملالی لیسې څخه یې فارغت سند ترلاسه کړی دی د کابل په هندون د تعلیمي د تعلیم او تربیه په هنځي څخه یې لیسانسي سند ترلاسه کړی دی نه یوازې دا چې ماسومه عصمتي وردګ د ملالی لیسې څخه د 12 ټولګي سند ترلاسه کړی دی بلکې د دې ترڅنګ د کابل په هندون د تعلیم او تربیه په هنځي څخه یې د لیسانسي سند هم ترلاسه کړی دی لوړی زده کړې یې د امریکا په شیکاګو ایالاتو کې د نېشنل کالج څخه د تعلیم او تربیه په برخه کې ترلاسه کړې او ماسترۍ کړې ده یعنی نېشنل زده کړې هغه زده کړې چې د نړۍ په سطحه چې سرته رسول کیږي یعنی خپل ماسترۍ په خپل د امریکا په شیکاګو ایالاتو کې د نېشنل کالج څخه د تعلیم او تربیه په برخه کې ماسترۍ ترلاسه کړې ده یعنی مېرمن ماسومه عصمتي وردګ یو له هغو مېرمنو څخه و کوم چې تر ماسترۍ پرې خپل زده کړې کړې وې تعلیم او مدیریتي فعالیتونه اوس هم درنو ځکون کو د لوست په دې برخه کې د ماسومه عصمتي وردګ تعلیم او مدیریتي فعالیتونه بلوچی څومره تعلیم وو او کوم مدیریتي فعالیتونه سرته رسولې دي په 1928 کال کې افغانستان ته راستنېدو وروسته یې د معرف په ملالی لیسه کې په تدریس پیل وکړه یعنی ماسومه عصمتي وردګ کله چې په 1928 کال کې بیرته افغانستان ته راستنه سول یعنی کله چې د دې ماستری دوره خلاص سول د ماستری څخه وروسته کله افغانستان ته چیراله نو په معرف کې کار پیل کړل چې د معرف په خواسخه د ملالی لیسې د مدیر په توګه د ملالی لیسې ته د تدریس په توګه سره ماری په سبب یعنی په ملالی لیسې کې د یو شوونکي په توګه سره تدریس شروع کړه د شتنه شوونځیو د عمومي مفتیش د زرغونه انالیسي مدیر او د انجینر روزل مجلې مدیرې په توګه یې خدمت کړې دي یعنی مېرمن ماسومه عصمتي وردګ د شوزو د شوونځیو د عمومي مفتیش په ډول سره هم چنان د زرغونه لیسې د مدیر په توګه سره او د انجینر د روزلو د مجلې په توګه یې هم د دې کومه یو مجله چې واچې د انجینر د روزلو په نامه سره خبرېدل په هغه مجله کې هم د مدیر په توګه سره ستر خدمتونه او نخریدونکي خلی ځلې کړې دي قانون جوړونه او سیاست په دې برخه کې هم د مېرمن ماسومه عصمتي قانون جوړونه او سیاست بلوچی په قانون جوړونه کې کوم کارونه سرته رسولي دي او څه ډول سیاسي غړې وو په 1980 کال کې د اساسي قانون د مشورتي کمیسیون غړی شو. یعنی په 1980 کال کې د اساسي قانون د مشورتي کمیسیون سره یو ځای کار پیل کړ او د هغوی په کمیسیون کې د هغوی له امپلایز له جملې څخه وشمېرل شو. د خلکو استازي په لویه جرګه کې و، یعنی د خلکو د استازي په یو لویه جرګه کې د هم ونډه واخیستل. په 1950 کال کې د کندهار د خلکو د استازي په توګه د ملي شورا د دولسمي دورې دمرې ته وټاکل شو. یعنی په 1950 لومړی خوده په خپل چې د اساسي قانون د مشورتي کمیسیون سره یو ځای شو، هغه په خپل په 1950 کال کې و. خو وروسته یو کال څخه چې کله 1950 کال رالی، نو په دې کال کې د کندهار د خلکو د استازي په توګه سره د ملي شورا دولسمي دورې ته وټاکل شو. علمی فعالیتونه یې ولولو. په 1980 کال کې د افغانستان د علومو اکاډمي غړی شو. همچنان په 1980 کال کې د افغانستان د علومو اکاډمي یو غړی یې هم د هغه د ټیم څخه وشمېرل شو. د کابل پوهنتون د ادبیات او اقتصاد پوهنځي کې تدریس کوه، او همچنان نه یوازې د شې د مشورتي غړی و، بلکې د هغه تر څنګ د کابل پوهنتون د ادبیات او اقتصاد پوهنځي کې هم محصلینو ته تدریس کوي. دولتي او نړیوالي دندې. د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د شوزو د شورا مشري وکړل. کله چې د ډاکټر نجیب واکمنۍ و، یعنی د هغه د سلطنت وحال و، نو په هغه وخت کې د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د شوزو د شورا مشري هم کول، یعنی د شوزو د مشره د شورا مشته هم و. د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیر شو، او د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال باندې د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیر هم شو، او همدارنګ د یونیسکو ملي کمیسیون مشره هم و. یعنی نه یوازې چې د شوزو د شورا مشري کوله، بلکې د هغه تر څنګ د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیر هم و، او همچنان د یونیسکو د ملي کمیسیون مشر په توګه سره هم دنده سرته رسوله. یعنی په مختلفو برخو کې د ګران هیواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته رسول دي. نه یوازې دا چې په پوهنتون کې محصلینو ته تدریس کوه، بلکې د هغه تر څنګ د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د شوزو د شورا مشري کوله، د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیر و، او همچنان د هغه څنګ د یونیسکو د ملي کمیسیون مشره هم و. ترنو زکون کوس هم د لوست په دې برخه کې د میرمن معصومه اسمتی وردک اړوند د حقي میراث او تاثیرات بلوچی، کوم میراث زموږ او تاسو ټول افغانان د پاره پاته سعودي او کوم تاثیرات لري. معصومه اسمتی وردک د شوزو د حکومت او دیموکراسي لپاره یو مخکښه مبارزه و. یعنی معصومه اسمتی وردک د شوزو د حکومت او د حقوقي د لستراوړنې او د دیموکراسي لپاره یو مخکښه او پرمختللو افغانو میرمنو له جملو څخه شمیرل کېده. د هغې خسی د افغان شوزو لپاره د یوې بیلګې په توګه تلپاتې دي. یعنی معصومه اسمتی وردک همیشه د افغان شوزو د حق او حقوقو په جلب کولو کې همیشه د تلپاتې خدمتونه سرته رسول دي، او اوس هم د هغې خدمتونه د یو مثال په توګه ټولنې ته وړاندې کیږي. معصومه اسمتی وردک د سیرونکو او ساینسپو په توګه د 500 څخه زیات علمی کنفرانسونو کې اشتراک کړی دی. یعنی معصومه اسمتی وردک د خپلو سیرونکو او ساینسپوهانو په توګه سره د 500 څخه زیات په علمی کنفرانسونو کې اشتراک کړی دی، او په هغو کې یې خپله ونډه اخیستې ده، او د ملي او نړیوال سازمانونو له خوا څخه د هغه د خدماتو ستاینه شوې ده. یعنی نه یوازې چې په هیواد کې په ملي سطح د هغې د خدمتونو ستاینه شوې ده، بلکې د دې تر څنګ په ټول جهان یا هم په ټول نړۍ کې د ټول نړۍ سازمانونو د هغې د خدمتونو ستاینه کړې ده، او هغې په مختلفو جایزو سره نازولې ده. د هغې په جایزو کې د کلتور د غوره کارکونکي لقب آریانا جایزه، د پوهان میډال، او د هند د شوزو د ملي کمیسیون جایزه شامل ده. یعنی د هغې د غوره جایزو څخه یو په خپل د کلتور د غوره کارکونکي لقب چې دي ترکول سو د آریانا لقب په نامه سره ده نازول سوی، او همچنان د پوهنه میډال هم ورکول سو، او په هند کې د شوزو د ملي کمیسیون جایزه هم ترلاسه کړې ده. درنو زکون کو وس هم د لوست اخرنی برخی تر ازو هلمند يم چې تردیدم پرې تاسو د میرمن معصومه اسمتی ورداک اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړی پوسی او سجی چې میرمن معصومه اسمتی ورداک څوک و سړی ول شخصیت و کوم کارونه د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولی و واقعا هم یو وزړور افغان اتل میرمن و او ستر خدمتونه د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی دي اوس هم په دې برخه کې لولو چې په ورستی کلونه کې د میرمن معصومه اسمتی وردک شون صداول و د کورنی جګړو د پیل سره هغه په 1990 کال کې افغانستان پرشته او فرانسې ته ولاړ یعنی کله چې په افغانستان کې کورنی جګړې رامنځته شولې کورنی بهرانونه او کورنی شخړې به افغانستان له سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ شو یعنی په داسې یو حالت و چې په هغه وخت کې ژوند کول په افغانستان کې ډیر زیات ستونزمن و ټول افغانانو په یو ډول تورتم او تیرو کې ژوند کاوه نو په هغه وخت کې په 1990 کال کې مرمن معصومه اسمتی ورداک دې ته مجبور سوال تر سو افغانستان پریشتي او فرانسې ته مهاجرت وکړي نو په 1990 کال کې د افغانستان پریشدو ته مرمن معصومه اسمتی اړشمول او له افغانستان څخه فرانسې ته ولاړل او په 2001 کال کې د فرانسې په ملوزه اشار کې مرشمول یعنی کله چې د فرانسې ته ولاړل په فرانسې کې تقریبا د لس کالو په شاوخوا عمر تیرېدو څخه وروسته په 2001 کال کې د فرانسې په مالوزه ښار کې مرسپل او همالته خاورته وسپارل شو یعنی اترونو زکون کو دا و زموږ او ستاسو د افغاني مرمنې د ژوند په حق له معلومات کوم چې موږ او تاسو نن ورځ د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل نو هیله ده چې په یوسف اوسي ویس او یوسف مزده کړی وي اوس هم د لوس په دې برخه کې راځو ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې ستاسو ټولو درنو زکون کې تمې درې ډېر ساده او آسان سوالونه چمتو کړی دي کوم چې دغه درو سوالونه ته تاسو ټول درنه زکون کې به ځواب پایس او وروسته د هغه څخه به په خپل کتابچو کې په منظم شکل سره لیکي نو درنو زکون کو ستاسو د ټولو لومړی سوال چې دی معصومه اسمتی ورداک د زده کړو لپاره کوم هیواته تللې و تاسو ټول به درنه زکون کو نن ورځې لوست خپل ځانو سره ګوري او ورسته د هغه څخه به د دې سوال جواب پیدا کوي چې معصومه اسمتی ورداک د خپل زده کړو لپاره کوم هیواته تللې و او کوم ډول زده کړې ترلاسه کړې نو موري په افغانستان کې د کومو دولتي دندې مشري کړې ده او هم چې نن دویم سوال چې تاسو د ټول درنو زکون کو ده د میرمن معصومه اسمتی په افغانستان کې کومي دولتي دندې سرته رسولې دي او کومي مشري په غاړه درلودله هم چې نن دریم سوال پر لور باندې راځو هرې د خپل فعالیتونو لپاره کومي نړیوالي جایزې ترلاسه کړې یعنی معصومه اسمتی ورداک چې کوم فعالیتونه د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړې دي په خپل فعالیتونو کې کوم ډول جایزې ترلاسه کړې دي د هغو جایزو نمونه په خپل کتابچو کې درسره ولیکئ نور نو درنو زکون کو دا استاد د نن ورځې درس هله من د يم چې په یو سبني پوسي او سيږي د نن ورځې د لوس پای دی تر بل داسې درس پرې چې تاسو درنو زکون کو په درانه چوپړ کې حاضرې رم د الله په مان شو وخت
صد پستر ګو کې را واړ بل خمار دې کړم صد پستر ګو کې را واړ بل خمار دې کړم ستاد بهار ځوانه نظر صدا بهار دې کړم ستاد بهار ځوانه نظر صدا بهار دې کړم صد پستر ګو کې را واړ بل خمار دې کړم صد پستر ګو کې را واړ بل خمار دې کړم کی خزانه دې راکړې او د درد او غم ختمې دن کی خزانه دې راکړې غریب سړې او ما بلا سرمایدار دې کړم غریب سړې او ما بلا سرمایدار دې کړم ستاد بهار ځوانه نظر صدا بهار دې کړم ستاد بهار ځوانه نظر صدا بهار دې کړم صد پستر ګو کې را واړ بل خمار دې کړم صد پستر ګو کې را واړ بل خمار دې کړم چې موایا زما دستر ګنور سنا تا وې چې موایا زما دستر ګنور سنا ستا مې اون منل بے زایا ګناګار دکم ستا مې اون منل بے زایا ګناګار دکم ستاد بهار ځوان نزار صدا بهار دکم ستاد بهار ځوان نزار صدا بهار دکم سج فستر ګو کرا واړ ول خمار دکم سج فستر ګو کرا واړ ول خمار دکم مادر تبستر گی پوار پور تکوا مڑ بشم ہلا کلار شنا کلار چھ کلار دکھو ہلا کلار شنا کلار چھ کلار دکھو ستاد بہار سوانے نظار